آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستړي مشه وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. له ازادي رادیو نه روانې یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګري عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. د راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوه بری یاري سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د سوریې او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي او آتش پېته وسلوالې وشلې دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته لاړ. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا له غړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیه له مخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزي حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د ولسي جرګې لپاره د وچل شو نماندانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اتسگزی د کورنۍ لغړو سره وکتل او د غرازي ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویلي دي چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالرو په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر دغه راز ویلي دي چې په هلمند کې د وچل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالي مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره د هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو او راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څانګې رئیس عبدالحبیب زدران نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارن و یا دیگر مالیه دهندگان
دوی هغه سوداګر چې تجارتي جوازونه لري او هغه مالی ورکوونکي چې جریمه شوي مالی پاتې وي 95 په سلو کې مورته بخلی او پاتې 95 په سلو 15 په سلو کې باید ادا کړي. د معافیت یو دلیل دا دی چې له 100 کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او دوهم دا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1901 کال نیولې تر 1996 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صحت عامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 46 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک
یان مشکل سروې ښیي چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري. باید وویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمه توګه خپل کارونه نشي کولی. که چېرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا یې فشارونه پرې دوام وکړي نو لرې نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د ښاغلي پیکان په خبره جنګ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه یي موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاری د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 8 غړي وشل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 نور وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. دغه څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وي په تیرو دوو ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کورد وسلوالو د وژل شوو شمیر 138 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سحر له اتو پیل شوی دی او د ماښام تر اتو بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. 68 کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده، د 15 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بلې دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په نننیو انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجینګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په دریم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله راکټ د فضا مدار ته لننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلې. د رال راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې، او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالی وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور مالی ورکوونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو، نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یو له رواني فشارونو ځورېږي.
ای سروې نشان میده از هر دو افغان یک یا مشکل رواني اجتماعي داره.
د ورکوښو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. دا هم د خبرونې د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند لښکرګاه ته ولاړ. له محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور چارواکي هم ملګري دي. ښاغلي غنی له یو شمېر مشرانو سره، د مدني ټولنو استازو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړي دي. د نور جزئیات له خپل همکار الیاس دین وخلو چې همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. د ایسب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې تړه اوسې دي. د ولسمشر د سفر
د اسماعات له مخې چې مشرک ورته وو هغه ورستی غونډې ته چې د عام خلکو سره دولت ته مقام د غونډې ته راغلی غونډې ته راغلی ته ورته وینا نه کړې. ما د هلمند والي له رشید اغلاس وایه وینا وکړه. په وینا کې ډېر مهم ټکي شوه. هغه یو د هلمند پختې د فابریکې رسول و چې امکان لري د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې پختہ تبدیل وموندل شي. دغه رنګه د ټاپو پروژه کې د هلمند ځوانانو د کاري له وجې جګړو ته مخه کړې ده. زیات شرکت غوښتنه وکړه چې د ډېر ونډه ورکړو چې معرف ته د توجه غوښتنه وکړه. هغوی وویل چې زموږ دوه زره اته سوه ښوونکي هم دي او په دې برخه کې که زموږ تشکیل راځي دا پاتې معرف هم دي وکړي. او دغه رنګه په جګړو کې د ردیدلو کورونو او بې تاسو کورنۍ سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړ د رژیم ورنه دغه خلکو سره مرستې وشي. د شرکت په برخه کې د غرنګ د وسکالوي لامل تر مستو ستوند برخه کې وایي خبر ورکړي. تر اوسه د جمهور خبر تر اترې د دولتي شورا رئیس ته تاول افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې د اکثر سره په دغه بل غونډه کې ګډون کړی و. ځوانانو سره د علماء او مدرسینو او مدني فعالینو سره او سره وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره په پروګرام کې پیل سره تر اوسه په ولسمن کې د ولسي جرګې تر ټاکونو وړاندې د دوو نماندانو د وژلو نماندانو د کورنۍ سره عبدالجبار کرمان او
بالکل نور معلومات بله ډیره ډیره مننه کوم دای صاحب کور ودان زما همکار الیاس دایره سره له هلمند د ټلیفون په کرخه و چې لا غزای د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې څو شپې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي او تر دې مهاله د غونډې ته د هلمند والی سرګندونې او خبرې کړې دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بیلابیلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړې دي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي استایل. د موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو باری اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغلی اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم ده. د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتی وضعیت څېړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغلی اریز سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده.
هلمند تاګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترور شو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت وو. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړي، کندهار ته هم د عبدالرازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو، دولتي خلایو دا مسایل هلته وڅ. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دشمن سره ډیر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
هغه څه کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته هغه موضوع باندې باید فوکس وشي.
زه فکر کوم چې یو برخه د دغه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق باندې او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي. او درېم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه، دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بله، یې فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی. فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امن وي، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیله مند و صلح ته یو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د صلح د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
من نشه. ازادي رادیو ته غواګیاست او نور مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نسي د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویه ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي.
هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې د نن کسانه هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمينه برابر کړي چې په خبره به دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1498 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي او ویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکي اوسېږي، پرې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوي نیول شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي، او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28، 29 او دغه شان د عقرب د 15 نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي راډیو ته تاسو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد کان د رواني روغتيایي د نړیوالو ورځو په مناسبت په کابل کې جوړ شوی غونډه ته ویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنۍ او چارو ته هم سم رسیدنه نشي کولای. په ورته وخت کې د اروپאי ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشمې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروه نشان میده از هر 2 افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دی وی دا سروه خیلی چه لهر 2 افغانانو یو یه طول نیزه روانی ستونزه لری، او باید ویل شی چه دومره لوی قشر تا تروس روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله. که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کری جر یا هم پلک زن سر پر روانی ناروغی اختکی گی. د ښاغلي پیکان په خبره بېلابېل لاملونه له دې ډلې جګړه، امنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% ښودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره پر رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک پر رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د رواني روغتیا لپاره نړیوال ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپایي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو راهیسې له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغیو او ځنوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه نه
مدونانو میکم. عموما ځوانان چې خودکشي ته مخ راوړي، بیکاری ده، بېوزلي ده او نن سبا فقر زیات شوی، زیاته ده، تحصیلات نشاته پاتې او په مواد مخدر معتاد شوي. ځکه زیاتره دغه ماحول د افغانستان، ځکه نن سبا حالات داسې راغلي چې هر انسان خپل ځان ته یو مشکل پیدا کولی شي. تعلیم نه لري دي، درس نه لري دي. ځکه
زه مهاجبین صفه ایم. د خیلتونه چې ځوانان خودکشي کوي، د خیلتونه بس د کورنۍ په خاطر دی، فقر اجتماعي او د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي، دغه علتونه سبب کېږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دروانی تکلیفونه ته د چرشي. زما په نظر د دې رای حل دغه چې لرنی دغه کورنۍ باید په معلومات زیات کی، او دغه ځوان باید مطالعه ولري، دغه ځوان باید د مشاوري رواني دغه جلسونه واخلي او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي، او دا رای حل بهتري.
من نکو چې ازادي رادیو ته غواکیاست. دا نور مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه، همداشان په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم موندل شي. هیله ده چې البته هم موږ سره یو زموږ عملتیا وکړي. د افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي کچېرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او نول خروج پیلان شي. د وزارت د اوایدو د څنګه رئیس د یک شنبه پر اس پیو خبری کانفرنس کې ویل د دې لپاره چې د شرکتونو خپل جریمه ورکړي، ل جریمو یې ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان تیرا نور حال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه نه د ورکړي 2 میاشتې وخت ورکړل ترڅو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د اوایدو د څنګه رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچېری د شرکتونو به هم خپل مالیه ورنکړي نو د شرکتونو د مالکانو درایي به خرچ بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان ورکونکي چې هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو د هغه 95% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایم 5%. یو مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د موږ دغه د 2 کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتیو. بله مهمه موضوع په کې دا و چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
له 1401 څخه تر 1406 نوي هجري شمسي کال یو شمېر شرکتونو دولت مالیه نه د ورکړې چې درنه مالیاتي جریمه ور باندې او وخت ده. اوس ښاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانیږي خپل مالیه تصفیه کړي 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کیږي ورته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 60% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسېږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 10 میلیارد افغانۍ کېږي خپله مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ سوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نوره دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کړي په هغه وخت کې درپسې مالیه چارچېږي، مګر مونږ چې په پایسا کې جواز واخیستو په هماغه ورځ براپسې مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. مونږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې مونږ کوشش وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه دهي کې راشي.
د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وای دا کار به د دې لامل سي چې مالیه نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالیه په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله راقبی وای د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دا ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغو پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخت ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په مقصد پیل کړی دی. د نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمېر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له 13 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 178 جنګیالي وژل شوي دي. د څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبه په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمېر 244 تنو ته رسېږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د 2 پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا دواړه سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړي دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ډېرو غوښتنو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منظور شوی خو کارونه ډېر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول 2 صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان پزده کرو بختی دا مسلم آباد لمرنی خونزی دا پارا یو کور پا کرایه نیول شوه خو یاد زده کون که کوتو که نزایگی او سی هم دره طولگی شین اسمان لاندی سور المر او بادونو تن استی دو تنو زده کون که دا شم بی پورز ازادی راڈیو تا دا خپلستونزو پارا او ویل
دا زکیه دا حجی نمیل حق لستیم پونه بار ناسی منگا و سیم پونه او دره خوطی دی من زغوارم چې زمنګ هغه مکتب زر جوړ شو منګ خپل مکتب لاله
زمانم د روبي د پښپغم سینو کې ذکر کوم د چې باران شي زمنګ سینو ته تاسو کې رانه زم کتابونه لندې زم چې زم مکتب جوړ شو کانکې مشدا شیشم پکې ولګي چې باران تاسو کې نه رانه زم
دغه ځکون کې په پلاستیکی سترنجیو پس پیرو خاورو کی خړ پر ناستی هر یوی چې لخپل ځای پاسیږي نور